عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی دی چې د کرکټ تکړه لوبغاړي ک د شرکتونو لخوا و پیرل شي نو لا به تکړه شي. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکي کرکټ په افغانستان کې ډیر زیات ښه دی او همدغه کرکټ دی چې افغانستان یې له نړۍ سره سیال کړ. نثار احمد الکوزی د هلمند ولایت څخه لیکي د کرکټ د ټیمونو پیرودل نیک ګام بولو او دا به زموږ لوبغاړي نور هم تشویق کړي او اخلاقي. له میوند ولسوالۍ څخه لیکي افغان حکومت باید د سولې او جنګ ترڅنګ کرکټ ته هم پاملرنه وکړي. یا زده رادیو خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د یو هندي پوځي پر سر د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلی شوې دي. هند وایي دا متقاعد صاحب منصب له ایران څخه پاکستان ته تختول شوی، خو پاکستان وایي چې په خپل بلوچستان ایالت کې نیولی او د جاسوسۍ په تور یې په اعدام محکوم کړی دی. دا قضیه اوس د حق په نړیواله محکمه کې څیړل کیږي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
هند عدالت له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې د پاکستان له لورې د جاسوسۍ په تور د یوه متقاعد هندي پوځي د اعدام مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیپک میتل پرون دوشنبه د هیګ محکمې ته وویل چې کلبوشان جادف ته تیره میاشت د پاکستان په یوه پوځي محکمه کې له ناعادلانه محاکمې وروسته د اعدام سزا ورکړې شوې ده. د دا هم ویلی چې پاکستان د دې قضیې په اړه هند ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو پاکستاني استازی محمد فیصل د هیګ محکمې ته وویل جادف اعتراف کړی چې د هند له لورې پاکستان ته د بېګناه خلکو د وژلو او د پاکستان پر تاسیساتو د حملې لپاره استول شوی و. د دا هم وویل چې محکمې ته یې هغه ویډیو ښودلی چې اوس په انټرنیټ کې شته او جادف په خپله خوښه اعتراف کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مامور د هیګ محکمې ته یو عکس او پاسپورت وښودل. ویویل چې دا یې له جادف سره موندلی، خو په پاسپورټ کې یې نوم د مسلمانانو دی. فیصل زیاته کړه هند نشي کولی یا شایي نه غواړي چې د خپل دغه پوځي افسر د پاسپورټ په اړه توضیح ورکړي چې د نوموړي د غیر قانوني فعالیت تر ټولو ښکاره نښه ګڼل کیږي. د جادف نیونې او محاکمې د دو اتمي ګاونډیانو اړیکې نورې هم ترنګلی کړې دي. پاکستان وایي جادف یې په 2018 میلادي کال په بلوچستان ایالت کې نیولی دی. هند دا تور ردوي چې جادف جاسوس و او وایي چې نوموړی په ایران کې برمته کړای شوی او بیا پاکستان ته وړل شوی دی. هند په دې خاطر تیره اونۍ د هیګ د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ. اسلام آباد یې د ویانا د کنوانسیون په سرغړونې تورن کړ. هیګ محکمې له پاکستانه وغوښتل چې د جادف اعدام تر هغو وځنډوي چې دا محکمه پریکړه کوي. د محکمې له غوښتنې وروسته په هیګ کې د پاکستان قونسل خاور قریشی وویل د پاکستان حکومت ډاډه ده چې که دا موقتي اقدامات وي یا غوښتنه، د قانون او د حقایقو روڼوالی به غالب شي او د هند ادعا به بالاخره رد شي. ممکن په هیګ کې د دې دوسیې په اړه پریکړه میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه دوام وکړي. د محکمې رئیس پاکستان ته یو لیک استولی او ورڅخه غوښتي دي له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د محکمې پر بهیر ناوړه اغېز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هغه هندي پوځي پر سر چې د پاکستان حکومت په اعدام محکوم کړی دی، د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلی شوي دي. قدرمن اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور روستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنه اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو. تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تاندې تانګې ویبل خبرونه ته مهرکلې کوم په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ پاړه خبري واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي
فکری ودی تا یا عام ذہن جوړونه تل کار کړی وي
اوس درې کتابتونونه پرانیست دي
کول شو دي کلیو ځوانان دي ته وهڅو چې نورې بیلاری او خپل سری پرېګ دي او کتاب ته مخه کړي
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري خو په همدې ولایت کې د وطن پالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي یاد بنسټ دا کتاب راټولونې د څو میاشتنی بهیر په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه یې د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان سمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي د وطن پال بنسټ غړی محمد شریف شریفي وایي د ځوانانو د فکري ودې او ویښتابه په خاطر یې د دغو کتابتونونو پرانیستلو ته ملا تړلې ده
زموږ یو سره هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره او همداشان د ولسونو لپاره هم یو زه هڅې کړې وي ولسونو ته هم کتاب رسولی وي او دلته مو د مطالعې دود ته کار کړی وي او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی وو چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 1000 کتابونه راټول کړل د دې بنسټ غړی منور اندیل وایي کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ خلکو ډېر مرسته ورسره وکړه
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 1000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هلته ځینې مدني ټولنې وې ځینې ځوانانو مدني فعالانو چې دوی باندې مونږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ نو خلکو مونږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې له مونږ سره مرسته وکړله
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي لا دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځیاریوب ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو ورپسې به بیا زرمت لویې ولسوالۍ د هلته کتابتون پرانیزو دغسې به دا لړۍ دوام لري د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې به مونږ کتابتونونه پرانیزو هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپله هغه شرایط چې مونږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي موږ کتابتون وروړو او هملته به کتابتون پرانیزو خلک به مطالعه کوي
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ له کومه کړې دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو همدا پوښتنه ځوابوي
مونږ دغسې نه کوو چې کتابونه له خلکو راټول کړو بیا د خدای دینه کې بیرته مونږ لومړی د کتاب دښمن مونږ شو او د کتابونه یا ورک کړو یا ضایع کړو یا استفاده ترې ونه شي دې لپاره هم مونږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لرو پرتو سیمو ته مونږ کتابونه انتقال کړو د خپل دغه سیموالو نه غواړو چې مونږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور هغه لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري دا اسانتیاوې ترې غواړو کله چې دا شرایط مونږ ته راپوره کړل نو بیا مونږ ورځو هلته کتابتون ایجادوو او کتابونه وروړو
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي دا دې ولایت یو اوسیدونکی
دغه سې کتابتونونه جوړول ترڅو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځان کې فائدہ کړي دا ډېر په ځای کار وو تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چې نه ده ترسره کړی لکه وطن پال زلمی ترسره کړی ده مونږ ډېره مننه ترې کوو
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګردیز ته تلل خو اوس یې لنډ په خپلو ولسوالیو کې موندلی شي
په هر ولسوالۍ کې لوستې خلک لرو هلته محصلین دي هغه کتابخانو ته لاسرسی نه لري کتابو ته د راتګ لپاره مرکز ته راځي نو هلته چې دغه کتابخانی جوړ شوی دی. په دغه کتابخانو کې د هر برخې کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي، او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي.
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي.
د کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسؤول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک راتللی شي هغو سطه هغو ته مونږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي، دی بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي، نور
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینوال ډېر شوي او د کتابتونونو له جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي.
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېر لوړه شوې ده، لوستې کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي، نو د دوی علاقهمندي ډېره ده چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي. خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه وه، دوی لپاره کتابونه نه وه، یا د دوی لپاره کتابتونونه نه وه. نو دغه ټول هغه خبرې چې مونږ دې ته وهڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو. البته څومره چې زمونږ وسه رسېږي، مونږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې مونږ یې په لوسلۍ کې پرانیزو هره اونۍ مونږ ترې راپور اخلو او مونږ یې څارو. په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپلو کورونو ته وړي او بېرته یې راوړي، استفاده ترې کوي. همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډېرېږي او خلک غواړي بیا په ځانګړي ډول وستي کسان غواړي چې کتاب ولولي او ژوند د کتاب له مخې تیر کړي.
ښاغلی خمر وایي په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي، خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي. هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي.
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول، خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول، یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې او شعار یې دا و چې مونږ خلکو ته کار کوو، خو هغسې ونه شول. نو مونږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي، خلکو ته ژمن وي او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي، د همدغه طریقه په دې وتوانېدو او دا مو غوره لار وبلله چې باید ولس ته صادقانه او هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه چې نوم دی، لکه څنګه چې تعریف دی، چې هغه باید خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني